دا مشال ریډیو ګران اوریدونکو یو ځل بیا می مینا او سلامونه ومنه ز بشیر غواخیم په دې غړی کې درته بیلابیل ریپورتونه مرکه او تبصری لرو خو اوس په پیښور کې دولس بجې شوې دي د اوت خټک ته ورځو او خبرونه تی اورو د مهمو خبرونو سر ټکی کوټي خار سره نږدې د کویلی په یو سورنګ کې د ګیس د چودنې له امله 50 مزدوران بند شوي دي د دې د راوستلو هڅې پیل شوي دي غربي هیوادونو په لیبیا د ملګرو ملتونو د نو فلای زون یا نه الوت د سیمې د پابندي عملي کولو په غرض په دغه هیواد حمله پیل کړي دي په سیالکوټ کې د سیلې او طوفان له امله لس کسان مړه شوي دي او د پاکستان د پیپلز ګوند مشران هڅه کوي چې مخالف ګوندونه په دې رضا کړي چې د صدر زرداری په پارلیمان ته د خطاب په وخت د احتجاج فیصله واپس واخلي د خبرونو تفصیل د بلوچستان صوبې د کوټي خار په سورنګ سیمه کې د کویلی په یو ماین کې د چاودنو له امله 50 مزدوران بند شوي دي په دې اړه نور حال له کوټي څخه د مشال خبريال خدای نور ناصر راکې
پدې کې نن سهار داسې رامنځته شوی چې په یو کان کې د کویلی په یو کان کې د ګیس له امله چاودنه شوې ده او په دې کې تر 500 زیات کسان په دې کې بند پاتې شوي دي سیمه ییزې رسنۍ وایي چې په دې کې تر 500 بلکې د شپږو پورې کسان د غوی مړي راایستل شوي دي خو په سرکاري توګه یوازې د یو کس پاتې شوی دی
د بریتانیا فرانس او امریکا هوایی او سمندري ځواکونو په لیبیا حمله پیل کړې دي د بی بی سی ټلویزیون د یو تازه خبر لمخه د امریکا سمندري ځواک په لیبیا یو سل 12 کروز میزایل فایر کړې دي په لیبیا د حملو کولو په اړه د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي
نن زه
د امریکا مسلح ځواکونو ته اختیار ورکوم چې د لیبیا د خلکو د حفاظت په غرض د نړیوالو هڅو د کامیابۍ لپاره په لیبیا کې په محدود پیمانه پوځي عملیات ترسره کړي بارک اوباما او د دې حملو په نتیجه کې د مرګ ژوبلې په اړه آزادو رسنیو تردا د ما سندي ویلي خو د لیبیا سرکاري رسنۍ وایي چې په دې حملو کې 8 کسان وژل شوي دي بلخو د لیبیا مشر کرنل معمر قذافي اولسي وګړو ته وسلې ورکول او د حملو کوونکو هیوادونو پر ضد د جنگ کولو اعلان کړی دی دا اوس ضروری شوی دا چې ګودامونه خلاص کړي شي او خلکو ته هر قسم وسله ورکړي شي چې د لیبیا ازادي یووالی او ناموس وساتي د لیبیا د کرنل قذافي आवाज د غربي هیوادونو مشرانو چې 13 ورځې د فرانس په مرکز پیرس کې د لیبیا په اړه یو غونډه را بللې و ویلې دي چې د حمله مقصد په لیبیا کې د ملګرو ملتونو لخوا د نو فلای زون یا نه الوت د سیمې پابندي عملی کول دي د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن ایران ته خبرداري ورکړې چې د بحرین او نورو خلیجی هیوادونو په کورنۍ اړیکو کې د ګوتو وهلو نه دی لری اوسیږي په پیرس کې د لیبیا په اړه د یوې غونډې وروسته د خبرو په وخت هیلری کلینټن ویل موږ دا فکر کوو چې د ایران د مداخلت کولو د عمل په خلیجی هیوادونو کې د امن او ثبات هلو ځلو ته نقصان رسوي سعودي عرب په ایران کې د دغه هیواد د کنسولخانی بهر او بیا حمله کول بهر احتجاج او بیا د حمله کولو په تور ایرانی چارواکو ته احتجاج کړی دی د ایرانی رسنوی په وینا یو شمیر مظاهرین چې د سعودي عرب لخوا بحرین ته د پوز لیګلو په عمل په قهر وو په مشهد خار کې دغه هیواد په کنسولخانه حمله وکړه د سعودي عرب سرکاري ټلویزیون دغه هیواد د خارجه وزارت په حواله ویلي چې د ایران حکومت په دې کار کې ککړ دی یاد دی وی چې سعودي عرب بحرین ته یو شمیر پوزیان لیګلی وو چې دغه لته په راپورته شوی اړیګړی کې د په راپورته شوی اړیګړی د کابو منترو په لړ کې د حکومت مرسته وکړي د پاکستان حکومتي ګوند پیپلز پارټي هڅه کوي چې د مخالف ګوند مسلم لیگ نون مشران په دې رضا کړي چې د ولسمشر آصف علي زرداری پارلیمان ته د خطاب په وخت د احتجاج کولو فیصله واپس واخلي پرون په اسلام آباد کې خبريالانو سره د خبرو په وخت د صدر زرداری ویان فرحت الله بابر تم سرګند کړي و چې مسلم لیگ نون ګوند به د صدر زرداری د خطاب په وخت د پارلیمان نه د بهر وتلو فیصله واپس واخلي ټاکلی شوی دا چې صدر زرداری به د مارچ په 22مه نیټه د پارلیمان غړي غونډې ته خطاب کوي د پنجاب صوبې په سیالکوټ خار کې د سیلې او طوفان له امله لس کسان مړه شوي دي په لاهور کې یو مقامی عدالت اغه درې او یا سرکاري افسران خوشی کړی دي چې 13 ورځ د احتجاج کولو او سرکاري ودانۍ ته د زیان رسولو په تور د پولیسو لخوا نیول شوی وو په نیول شویو کسانو کې د ډیپټی سیکریټری او جوډیشل میجستریټ د اودو لرلو افسران هم شامل وو جاپان د سونامي له امله د زیانمن شو اټمي ریاکټرو په سیمو کې خلک د خوراکي شیانو د اخیستلو نه منع کړي دي. د اټمي تنوانای د نړیوال ادارې په وینا د دې اقدام مقصد دغه ځای د اوسیدونکو د تابکاری د اثراتو نه بچ ساتل دي. بلخوا جاپانی چارواکي وایي چې د فوکوشیما په زیانمن شوي اټمي پلانټ سناسه خواله راغلي دي. د جاپان د کیوډو خبری اژانس په وینا په دغه هیواد کې د راغلي زلزلې او سونامي په نتیجه کې د مړو شمیر 8000 تر رسیدلې دي او سباندې 12000 خلک لا تر اوسه بيدرک دي. او د کرکټ د عالمی کپ د لوب په سلسله کې پرون د پاکستان لوبډلې د استرالیا ټیم ته په سلورو وکټونو ماتې ورکړه او دغه سی په ګروپ ای کې یې تر ټولو لوړ مقام ترلاسه کړ. د پاکستان لوبډله د ګروپ بی په سلورم نمبر راغلي ټیم سره خپل کوارټر فائنل به کوي. د پاکستان وزیر اعظم د پاکستان لوبډلې ته په دغه بریا مبارکي ورکړې ده. دغه سی په پیښور کې ځوانانو د ټیم په بریا خوشاله څرګندې کړې دي. یاد دی وی چې پاکستان په اخیری وار په 1992 کې د استرالیا نه یو ورځنی میچ ګټلی وو او د کال 1999 را په دی خوا په ورلد کپ کې دا د استرالیا لومړی بایلات وو.
له داود خټک څخه مو خبرونه واوریدل. تاسې مشال رډیو ته غوږس چې په 621 منځنو څپو یې اوریدلی شي. غربی هیوادونو د لیبیا د صدر مومر القذافی په ضد هوایی بریدونه پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای
We cannot stand idly by when a tyrant tells his people that there will be no mercy.
مونږ هیڅ کله په آرام نشو کې ناشته. هر کله چې یو زورواک خپل خلکو ته وای چې په دې به هیڅ رحم نشي کولای.
په بلوچستان کې د کویلې په کان کې د چاودنې له امله ګڼ خلک بند پاتې دي. پاکستان وایي په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې د ډرون بریدونو په احتجاج کې د امریکا او افغانستان سره په خبرو کې برخه نه اخلي. آیا دا به د دې میش کېدونکو خبرو باندې څه تاثیر وکړي؟ په شمالي وزیرستان کې د یو لکه بادې لپاره جوړ د سپینوام هسپتال سہولتونه نه لري.
نو مو ډاکټر شته، نو مو لیډی ډاکټر شته، نو مو کمپیوټرونه شته، مې صحیح څه نه ملایي، هیڅ سہولت نشته.
د دې ترڅنګ درته نور رپورټونه هم لرو د مشال سره اوسئ. اوریدونکو تاسې زموږ غږ د مشال ریډیو نه اورئ. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، په بلوچستان کې په یو کان کې د چاودنې له امله ګڼ شمیر خلک بند پاتې دي. دا وخت موږ سره د مشال ریډیو خبریال خدینور ناصر د ټلیفون په لیکه دی. خدینور ناصر، د دې پیښې تازه معلومات څه دي؟
مننه ګواښ صاحب. لکه تاسو چې ویل، د بلوچستان د کوټې سورین سیمه ده، په دې کې ګڼ شمیر د کویلې کانونه شتون لري. او په دې کې نن د ورځې بلکې د شپې په پای کې د درو بجو په شاوخوا کې د کویلې په یو کان دی چې دا هم سرکاري کان ګڼل کېږي. او په دې کې د ګیس له امله چاودنه شوې ده. په دې کې تر 500 زیات کسان بند پاتې شوي دي. د سیمې څخه د یو عیني شاهد محمد یو کس نومیز دی چې عیني شاهد دی. هغه وایي چې درې کسان په خپل لیدلي چې هغوی مړی راایستلی دي. سیمه ایزې رسنۍ 15 یا 16 یادې خو یې په سرکاري توګه باندې یوازې د یو کس مړی تایید شوی دی. هغه وایي چې اوس پر یو کس په دې کې مړ شوی دی. او دوی هغه کوي چې دغه ټول کسان په صحیح توګه باندې او زیات تزر راو باندې او دوی لپاره دغه عملیات کې عملیات هم شروع کړي دي. هغه د چې دوی راخوشي دوی به راوي سلسې په دې کې کار شروع شوی دی. ګڼ شمېر د کویلې دغه چارواکي چې کوم دي، د څنګه کویلې څنګه هغه هم د سیمه ته رسېدلي دي. او له دې سره سره ایمبولانسونه په دې سیمه کې ولاړ دي. او دا بیا کسان په دې کې ویر سرګندې دي چې په دې کې دغه تر 500 زیات کسان چې کوم بند پاتې دي، په دې کې خدای نه خاصه داسې بوس چې په دې کې د مرګ ژوب دي تاوان هم د دې شمېره زیاته شي.
خدای نور، داسې په خام داسې کومه پیښه دغلته شو او کنه دا ولزل دی چې داسې کی؟
غواشتاب مخکې تر دې هم څو څو وار داسې پیښ شوي دي. دا لومړی ځل دی بلکې تر دې مخکې هم څو څو وار داسې پیښ شوي دي. او په دې کې په تیر وخت کې زه همدې سیمې ته دغه دلن چې کومه پېښه پکې شوې ده یو څه میاشتې لمخ زه همدې سیمې ته ورغلی وم. خاص په همدې کان کې چې اوس هغه عیني شاهد ما ته وویل همدا کان کون یو د کار کېدونکو د ادارې سره په دې ورځ باندې مرزا کان تر کټ سل تلر نیم زره فوټه لاندې کان دی او په همدې کان کې هم دا پېښه شوې ده. مخکې تر دې هم دا نه یوازې په دې سیمه کې بلکې په نورو کانونو کې هم دغه پېښه رامنځته شوې ده. په دې کې یوازې په 2009 میلادي کال کې سرکاري چارواکو ویلي وو چې تر 2500 پورې زیات کسان په دې کې مرسي وو او تاسې تر 500 پورې زیات په دې کې شوګل شوي یوازې په یو کال کې. معنی او داسې د بلوچستان نه یوازې په کوټه کې په نورو سیمو کې چېرته چې هم دغه د کویلې کانونو شتون لري چېرته چې هم دغه کان کیندونکي کار کوي د هغوی سره داسې پېښې تقریبا رامنځته کېږي.
ډېر مننه خدای نور ناصر اوریدونکو. زموږ همکار خدای نور ناصر موږ سره د کوټې نه د ټلیفون په لیکو او په بلوچستان کې د هغه کان په اړه معلومات راکول چې په کې چاودنه شوې ده او ګڼ شمېر خلک په کې بند پاتې دي. داسې ویل کېږي چې په دغه خلکو کې ډېر کان کیندونکي به مړه وي ځکه چې زموږ خبریال وویل چې 4500 فوټه ښکته ژور دا کان دی. او اوریدونکو موږ به په دې ریپورت باندې په دې خبر باندې به تاسې خبرو د خبرونو په اوږدو کې مشال ریډیو سره اوسې.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په لیبیا کې د غربي هیوادونو لخوا هوایی بریدونه پیل شوې دي. دغه بریدونو مقصد د لیبیا د مومر قذافی د صدر مومر قذافی د ځواکونو کمزوري کول دي او د هغه وسلوالو مخالفینو مرسته کول دي چې د لیبیا د صدر مستعفی کېدو غوښتنه کوي. راځي چې دا رپورت وګورو. د غربي هیوادونو ځواکونو د لیبیا د اپوزیشن د ډلو او حکومت مخالفو وسلوالو د ملاتړ په لړ کې د دې هیواد د صدر مومر القذافی په حکومتي ځواکونو هوایی او میزایلي بریدونه پیل کړي دي. د رسنیو تر مخه لیبیا په سرخار ترابلس کې د برتانیا، فرانس او امریکې د هوایی برید په جواب کې ډزې کړي. د لیبیا حکومتي چارواکي وایي چې تر اوسه پورې د غربي هیوادونو په بریدونو کې 48 کسان وژل شوي او 150 نور ټپین شوي دي، خو په خپلواکه توګه د دې دعوی پخلی نه دی شوی. دغه بریدونه له هغې وروسته پیل شول چې د فرانس په سرخار پیرس کې پرون د نړیوالې ټولنې او عربي هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو وروسته دغه هیوادونه په دې سلا شول چې نړیواله ټولنه د لیبیایي یاغیانو په پلوۍ د قذافی په حکومت برید وکړي. مومر القذافی په سرکاري ټلویزیون باندې په یو بیان کې ویلي چې د برید په وړاندې عامو خلکو ته وسلې ورکړي.
دا اوس ضروری شوی ده چې ګودامونه خلاص کړي شي او خلکو ته هر قسم وسله ورکړي شي چې د لیبیا ازادي، یووالی او ناموس وساتي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې په لیبیا کې د دوی د ځواکونو کاروایی د نړۍ او امریکا په ګټه ده.
مونږ هیڅکله په آرام نشو کېناستی هر کله چې یو زورواک خپلو خلکو ته وایي چې په دې به هیڅ رحم نشي کولی او دغسې د ده پوز په ښارونو لکه بنغازی او میسوراتا حمله کوي او بېګناه ښځې او سړي وژني، نو دا واضحه ده چې دا کار حتماً نتایج لري او د نړیوالې ټولنې واک به حتماً عملي کولی شي.
د پیرس له پرونۍ غونډې مخکې ملګرو ملتونو یو قرارداد منظور کړ چې تر مخه یې لیبیا د نه الوت سیمه وګرځوله او په دې توګه یې د مومر قذافی خلاف پوځي بریدونو ته لار هواره کړه. د مومر قذافی خلاف نړیوال غبرګونونه له هغې وروسته زیات شول چې د لیبیا امنیتي ځواکونو د صدر د مستعفی کېدو غوښتونکو مظاهره چیانو چې وروسته په وسلوالو جګړه مارو بدل شول باندې سخت پوځي ګزارونه وکړل او هغوی یې له هغه سیمو څخه ویستلو ته اړ کړل چې دوی نیولې وي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو د بلوچستان په دیرش ضلعو کې د بشري حقونو د وزارت له اړخه په لومړي ځل د بشري حقونو د سیل د جوړېدو کار پیل شوی دی. په دې اړه عبدالرزاق برق رپورت لري.
په بلوچستان صوبه کې د بشري حقوقو په اړه د مرکزی حکومت د انساني حقوقو د وزارت لخوا د صوبې په دیرش ضلعو کې په لومړي ځل د انساني حقوقو د سیل د جوړېدو کار عملاً پیل شوی. د انساني حقوقو د سیل د جوړېدو په اکله په کوټه کې د حکومتي انساني حقوقو د وزارت د ډایرکټریټ ډایرکټر سید احمد خان په اردو ژبه مشال ریډیو ته داسې خبرې وکړې.
یہ سیل جو ہے قائم کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے. یہ ایک سیل ہوگا جس میں سمن سوسائٹی اور ڈائریکٹریٹ آف ہیومن رائٹس اور ڈی پی او وہ اس کے ساتھ یہ یعنی کوآرڈینیشن کر کے سول سوسائٹی میں کوئی اگر کوئی وائلیشن ہوتی ہے اس کی دادرسی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے.
دی وائی چی دا انسانی حقوق پہ اڑا دا دغه سیل دا جوڑی دو عمل پیل سوی او دا با یو داسی سیلوی چی پا دی که با دا سیول سوسائیٹی انسانی حقوق دا وزارت او دا یو زلی ڈی پی او دا دی غڑی وی او دوی با پا هر زلی که پا گرد سر دا کار کوی چی کچیری دا بشری حقوق سخه سرغڑا و نکیجی نو آغا تا با دا رسیدو دا پارخ پل کردار دا کوی دا پرمخوویل کچیری دا یو زلی پا تانه کی دا یو چا اف آی آر نلیکل کی یا په شدو تشدد کیږي نو دغه موضوعات به په ټولنه کې په حکومتي سطح راپورته کیږي. خو د پاکستان د انساني حقوقو د کمیشن یو غړي عبدالعهد آغا بیا د صوبې په اړه ضلعه کې د انساني حقوقو د سیل د جوړېدو د کار د هرکلي کولو سره دغه کار یو مثبت ګام وبالي.
بیا خاص کر تاسو معلومه ده چې د بلوچستان ډېره پراخ اوږده سیمه ده نو دلته ظاهره خبره ده چې د انساني حقوقو مطلب زیات وایلیشن کېږي. نو لهذا موږ ډېر قدم ته مثبت قدم وایو خو سره سره دا چې مطلب یو خدای لکه څنګه چې زموږ د ملک نظام دی او مطلب دا خبره کېږي چې دا د حقوق خو به وي لیکن عمل درامه چلي پر هغه باندې مطلب ډېر کم کېږي. نو موږ دا وایو چې دا قدم مثبت قدم دی او دا کېدلی شي چې پر مخ باندې د انساني حقوق په اخله یې مطلب مددګار ثابت شي.
د پاکستان پیپلز پارټي صوبائی جنرل سیکرټری بسم الله خان کاکړ بیا وویل چې دی د په خبره د انساني حقوقو سیل په بیلابیل زلو کې د جوړېدو څخه کومه مثبته هیله نه لري.
آن وقتی اداره موجوده دی، عدالتونه موجود دی، د انساني حقوقو د تعفس تنظیمونه دلته موجود دی، پر تنظیم بل تنظیم، پر کمیټي بل کمیټي، پر دا مثلا یو عجب دغه زه ګمان نه کوم چې دا خبرې هسې د خلکو د فکرو د دغه د اړولو دپاره او د هغې د تېرستلو دپاره دا رنګه عمل کېږي. زه دې ته د هېڅ مثبت دغه امید او هیله نه لرم.
د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د انساني حقوقو سیل په داسې حال کې جوړ سوي چې په دې صوبه کې یو نا حکومتي د انساني حقوقو کمیشن دا خبره کړې چې دلته د بشري حقوقو خلاف ورزي ډېره کیږي خو صوبایي حکومت بیا دا خبره نه مني. عبدالرزاق برق، مشال ریډیو، چمن.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او اوس هم درته یو بل رپورت لرو. د خیبر پختونخوا په چرسده کې د سیلاب ځپلو خلکو یوې جرګې ویلي چې دوی د سیند په غاړه اوسیږي او ویره لري چې د اوبو له وجې ورته خطر دی. جرګې غوښتنه کړې چې حکومت یې له دغه خطره وژغوري. په دې اړه د شبیر جان رپورټ اورو.
دا خیبر پختونخوا چرسدی ضلع تنگی تحصیل یونین کونسل منزاډیر اوسیدونکو د حکومت او غیر سرکاري تنظیمونو نه غوښتنه کړې ده چې دوی دې د راروان په شکل بارانونو او سیلابونو نه بچ کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د تنگی تحصیل منزاډیر یونین کونسل زیاتره کلي چې پکې جوره، میولې او سنگر شامل دي د مونډا سین یا د دریا سوات په غاړه آباد دي. دا ټول کلي تیر کال سیلابونو سخت اغیزمن کړو او د دغه سیمې اولس وایي چې سین خپل لار بدله کړې ده او د دوی آبادونه چاپېره شوي دي. په دې اخره مرزاډیر میولې کلي کې یو جرګه وشوه چې په کده متاثره سیمې مشرانو د چارسدې ضلع او پولیسو انتظامیه نه علاوه غیر سرکاري تنظیمونو مشرانو هم ګډون وکړو. په دې اخله باندې جرګه را بلونکې مشرانو مشال ډیډو ته صدارنګ وویل.
تمانو شاهی ناصر دی لا کم بدترین سیلاب چې راغلو زمونږ ځمکه خرابې شوې دي، زمونږ کورونه تباه شوي دي، زمونږ فصلونه تباه شوي دي. زمونږ حکومت ته دا خواست کوو چې څه شوي خو شوي دي، مهرباني وکړي شي چې اول مطالبه خو زمونږ داره چې مونډا ډیم دې جوړ کړي شي. خو دا مونډا ډیم مخکې جوړ وي دا دونه تباهي به مخکې نه وه شوې. مونږ ته زر تر زره دا روان سیلابونو نه مخکې مخکې د دې سیند د پښتو د سپرو د سیلابونو بندوبست شي، دا کوم آبادي پاتې را یا چا وکړه چې دا غریبان خلک په خپل ځینو باندې پاتې شي او بمونډا ډیم دې زر تر زره کار شروع شي. نو که دې د کم پوینټ پنچ مونږ ولاړو او دې کې مونږ ته سیلابوالو شو د سیند د بندېدو انتظام شو نو کېدی شي چې چارسده ضلع ټوله پامن پات چې سلام
زمانم جواد دے د سند ولدی مخنیوی او نشو اوس په دې وخت په دې افته لس روزو کې دنه دنه نو یقین ساته چې د زل 400 مکمل تو غبان تباواله د کج د اغه زید چې د زل 400 هټ شو او دا سه د کروڑو اربور بو پروجیکټ د حکومت او یا د ډونرز به وی اب سبراکاګو خو اوس په فرست سٹیټ کې مونږ ته د شل کروپه د چې پرما په ډالرو کې کنورټ کنه است نه جوړیږي چې د وبو د مینز مونږ ورته لکه یو کینال یو د نیر شکل جوړګو کنه او بو به مینز والی بو په خپل سیده شي اوس خدای دې تاسو چې کچا ته ولړی د کورونو اوس تسین دي
دغه جرګه کې د 400 اسسټنٹ کوارډینیټر افیسر یا ایس یو نعیم خان هم موجود وو هغه په دې باب لباندې ویل
ان شاء الله زما چې کوم میټینګ کیږي د ارګنایزیشن سره د ګورنمنت سره د متا سره دا وعده چې دا ستاسو خبره دا به ان شاء الله سبا د کمشنر صاحب او د سی ایم سی ایم صاحب ته نوټه او موږ به ځان تیار ساتو خدای الله تعالی نه دعا غواړو
یاد دی چې د سیمې د اولس وینا تر مخه کده دوی د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه پورته نکړي شو نو روان د پشکل سیلابونو له وجې د دوی آبادی یو وار بیا ته تباهي سره مخ کیدی شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
بالکل دا مشال ریډیو دا او تاسو زموږ خبرونه په 521 منځنو چپو ریډل شي په انټرنیټ یو هم اوریدل شي زموږ پته دا mashalradio.com د پاکستان بهرنیو چارو دفتر وای دوی بعد روانې میاشتې په 26 نیټه په برسلز کې کیدونکو درې ملکی مذاکراتو کې ګډون نه کوي دا چې د پاکستان د ګامته څېړونکو په څه نظر ګوري په دې حق لبا د علمزیب خان رپورت وورو
تیر ورځ د خارجه دفتر نه ترلاسه شوی بیانې تر مخه پاکستان با د روانې میاشتې 26 نیټه د بلجیم خار برسلز کې کیدونکې د پاکستان افغانستان او امریکا خارجه وزیرانو ترمنځ کیدونکې غونډه کې ګډون نه کوي بیانې زیاتوي چې پاکستان دا ګام د تیر زیارت ورځې شمالي وزیرستان ډرون الوتکو د بریدونو وروسته پورته کړی دی ځکه چې د بیانې تر مخه دغه بریدونو کې بېګنا تنان وژل شوی وو د پاکستان حکومت له طرفه په دغه درې ملکی مذاکراتو کې ګډون نه کول فیصله دا وخت سم مقصد لري په دې اړه چې کله موږ د پخوانی سفیر بیرستر زاید سعید نه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل ولزین شرنکار دا دریز لري چې باید پاکستان دغه فیصله هیواد کې د اولس تر طرفه راپورته شوی فشار کمول لوجه کړی دا او پاکستان به راتلونکو وخت کې د غونډه کې ګډون کول ته تیار شي په دې حق له افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر او سیاسي شرنکار رستم شاه مومند وایي دونی ورلد چې د رواني میاشتې 26 نیټه برسلز خار کې کیدونکې دا غونډه کې د پاکستان له طرفه د خارجه چارو وزیر مملکت هینا ربانی کر د ګډون کولو لپاره ټاکل شوی و عالم زیب خان مشال ریډیو اسلام آباد
اوریدونکو په پاکستان کې امنیتی کمپنیو شپته کسان له کار وستلی د دې وجه څخه د بد سراج زهیر په ریپورت کې وره
اسلام آباد کی د سیکورٹی ذاتی مت ادارے شپیت سیکورٹی گارڈ د کار سخا لری کړی دی دغه کسانو د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دوی سره دې د مزدور قانون په رڼا کې انصاف وکړي شي. دغه کسانو کې وطن مشال ریډیو ته په دې اړه صداسي ویل.
زمانو د صبور الرحمن زب سن 97 کې بردیشوم تقریبا 65 کسان موږ ایستي وو. 65 کسان له هیڅ شی هم نه ور کړې. دغه سي لیبر لا قانون چې جوړیږي هغه موږ نه در کړې. موږ سره کیسې چول دي او موږ هیڅ شی نه راغی. اپورې نو سیوا جی موږ پہله کولې جی او چې کله دا غږ ویل زموږ سره نفری سیوا دي وستو خان موږ له خصه موزه خورا کی کنه جی یو لس کالو او زم واړو واړو بچی دي جی او بل څه ذریعہ نشته دغه بس دغه کو دغه مزدوری دغه کو بل دغه نه جوړ موږ ریټایر فوجان
د کار نو مستل شوی یو بلتن اکرم مشال ریډیو ته صدرنګ وویل.
میرا نوکری 12 سال ہو گیا مجھے نکالا گیا ہے اور اس ٹائم انہوں نے بتایا تھا کہ ہم
سما د نوکری 12 کال ہو شو او ہا وقت دوی مون تو ویلی وچ پینشن او گریجویٹی بدر کو اس دوی زم سر ڈیر ظلم زیاتے کڑے دے دخ دے دا پارا دے پدے نظر سانی اوپلی شی. اصل کے فونکس کپنے مون تو وے چتا سو کور تزے تا سو بڈاگان یہ نو چ بڈاگان یو نو بیا دے دوا دے مطابق پینشن را کی.
کله چې مشال ریډیو د دغه سکیورټی کمپنی منیجر ګل رحیم سره په دې بابله د تماس نیولو هڅه وکړه نو نوموړي په دې اړه د څه ویلو نه ډډه وکړه. مشال ریډیو چې کله د یوې بلې سکیورټی کمپنی د مالک افضل خان نه سکیورټی کمپنی کې د کارکوونکو داسانو او د دوی د حیثیت په حق له وپوښتل نوموړي وویل
ټول کار چې دا ستا په چار چلن باندې دی تا ښه ډیوټي کول هغه کار ورکینګ دی کوو دا به دته مستقل پاتې کېږي او که دا دې نه کړو نو دا مستقل نه شي پاتې کېږي.
د قانوني چارو کارپوه وکیل منان باچا مشال ریډیو ته د مزدور د قانون او سیکورټي کپنو په حق لا صدرنګ وویل. سیکورٹی کپنی کے دکارکون کو وینا دا چې د غریبۍ لوجی دی سیکورٹی کپنو کے د گرانو شرایطو ترلاندې په کمو تنخواګانو کار کوي. سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
او اوس هم درته نساء اجمل د نن ورځې د پاکستاني ورسپانو غټه کې دراوري.
روسپانه ډیلی ټایمز په خپل اداري کې لیکي چې د ریمن ډیویس ته خوشی کېدو وروسته په د داخل کې بې پایلټه الوتکو بریدونه وکړې شو چې د هغې د ټول ملک چارواکو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. اداري لیکي چې په کوالي سیمو کې دا بریدونه خو د ډېرې مودې راسې را روان دي خو په اول ځل د ملک چارواکو او فوج د دې غندنه وکړه. اداري لیکي چې دا یو عامه خبره ده چې پاکستانی انټیلیجنس انتظامیه په بې پایلټه الوتکو بریدونو کې شامل ده. خو اوس داسې قسمه سوالونه هم اوچتېږي چې دا ځل د دې دومره مذمت دا مقصد هم کې دیشي چې بغیر د پاکستانی چارواکو د تپوسا په شمالي وزیرستان کې برید وکړي شو او یا هو داسې هم کې دیشي چې امریکا د ترهګرۍ په ضد جنگ یوازې کول غواړي. ادارې لیکي چې دا به یو غلط سوچ وي چې د ریمن ډیویس د خوش کېدو وروسته امریکې د ترهګرۍ په ضد جنگ لپاره یو جدا طریقه اختیار کړه. د امریکې مقصد ترهګري ختمول دي که هغه کې امریکا د پاکستان مرستې اخلي او که د پاکستان د مرستو یې بغیر کوي. خو اوس به صرف دا کتل وي چې پاکستان بعد د هر سرستو خپل سمره رد عمل ظاهروي. رسپانه مشرق په خپل اداري کې لیکي چې گورنر بیرسٹر مسعود کوثر ویلي دي چې په قبایلی سیمو کې بعد د سیاسي ګوندونو ایک ډیر زر لګولی شي چې لوجبا په قبایلی سیمو کې بدلون راشي او ترقیاتی منصوبو لپاره به هم یو صحیح نظام جوړ کړی شي. اداري لیکي چې د پاکستان جوړېدو نه وروسته تر دې دمه قبایلی اولس لا په سیاست کې صحیح برهانه دا ورکړی شوی او دغه خلک د دې حق نه محرومه پاتې کړی شوي دي. اداري لیکي چې کده قبایلی سیمو خلق په سیاسی مشورو کې ګډ کړی شي نو د هغې لوجبا په دغه سیمو کې ترهګري هم ختم شي بل په قبایلی سیمو کې د درغلۍ لوجې ترقیاتی منصوبې هم نامکمله پاتې شوې دي. خو که اوس دا نظام صحیح کړی شو نو ډېر زر به په قبایلی سیمو کې هر څه صحیح کړی شي. روسپانه جنگ په خپلې ادارې کې لیکي چې په ملک کې د خپلو غوښتنو پوره کولو لپاره هړتالونه او مظاهرې کېږي چې لوجې د عام اولس ستونزې سیوا شوې دي. د دې مظاهرو او هړتالونو لوجې طالب علمان تعلیمي ادارو ته ملازمین دفتر درونو تا او مریضان ہسپتالونو تا په وخت نه رسی. ادارې لیکي چې د ملک اعلی چارواکي د هر سویني خو بیا هم سنوټس نه اخلي. په دې اړه مظاهر چینو لپکار دي چې د اولس مرستو حاصلولو په ځای دي د هغې په زړونو کې د خپل ځان لپاره نفرت نه پیدا کوي او په هره خبره دې هړتالونه نه کوي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. داود خټک ته ورځو د خبرونو سرټکی ته ورو.
پټی خار سره نږدې د کویلی په یو سورنګ کې د ګیس ته چاودنو له امله 50 مزدوران بند شوي دي. د امریکا په شمول غربي هیوادونو د لیبیا پر ضد حمله پیل کړې دي. د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن په ایران غږ کړی چې د بحرین په کورنۍ اشارو کې د لاسوهنه بند کړي، او سعودي عرب وایي چې د ایران په مشهد ښار کې په کونسل خانه برید کې ایران لاس لري.
د خبرونو سرټکی درته داود خټک وړاندې کړل. اوریدونکو، مصر کې د پخوانی ولسمشر حسنی مبارک د لسیزو واکمنۍ له ختمېدو وروسته په دغه هیواد کې د آئینی بدلون لپاره ریفرندم ترسره شو. اسرار عالم مومن پی رپورټ لري.
په مصر کې پرون د آئینی بدلون راوستلو لپاره ریفرندم یا ټول پوښتنې ترسره شوې. د دې آئینی بدلون د لارې بعد نورو بدلونونو ترڅنګ صدارتي موده هم محدود کړی شي. د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک د اوږد مهاله امیرانه حکومت ختمېدو وروسته دا ریفرندم په دغه هیواد کې د جمهوریت لومړی ازموینه ده. د تیرې میاشتې په 11مه نیټه د حسنی مبارک 10 کلنۍ واکمنۍ د دغه هیواد د ولس لخوا د لوی احتجاج په نتیجه کې له منځه ولاړه. د وړاندیز کړی شوی آئینی بدلون تر مخه د هیواد ولسمشر موده به د 2 نه تر 4 کالو پورې وي. د دې ترڅنګ صدر به هم د دې پابند وي چې د منتخب کېدو وروسته د یوې میاشتې دننه به خپل مرستیال ټاکي. د رپورټونو تر مخې په مصر کې پرون د آئینی بدلون لپاره یو شمېر خلک اوټونو اچولو ته راوتي وو. د دې ریفرندم موخه پارلماني او صدارتي ټاکنو ته لاره جوړول دي چې دا رنګ په وزو واک د اولس لخوا منتخب شوی حکومت ته وسپاري. د حسنی مبارک د واکمنۍ ختمېدو وروسته دا مهال په مصر کې حکومتي واک د دغه هیواد د پوز په لاسو کې دی. پوز اوس مهال د روان کال د ستمبر په میاشت کې د پارلماني او بیا د صدارتي انتخاباتو لپاره تیاریانی شروع کړي دي. پرون په لیبیا کې پوز 45 میلیون رای ورکوونکو ته وویل چې د آئینی بدلون لپاره خپل رای ورکړي. په مصر کې 2 سیاسي ګوندونه نېشنل ډیموکرات او اخوان المسلمین د ریفرندم ملاتړ کوي. بلخوا د تجویز شوی آئینی بدلون مخالفت کوونکي وایي چې د سره په صحیح مانو کې بدلون نشي راتلی چې دا رنګ د هیواد امیرانه حکومتي نظام له منځه یوسي. څوک چې په مصر کې د وړاندیز کړی شوی آئینی بدلون مخالفت کوي نو په هغو کې د امن نوبل جایزې ترلاسه کوونکي محمد البرادی او د عرب لیگ سیکرټری جنرل عمر موسی هم شامل دي. محمد البرادی وایي چې د آئینی بدلون کې د خپلواک آئینی اسمبلی په اړه څه نه دی ویل شوی، کوم چې بعد هیواد د هر وګړي نمائندګي کوي. همداراز که په مصر کې اکثریت د وړاندیز شوی آئینی ترمیم مخالفت وکړو نو بیا به پوز د خپل اقتدار موده غځوي او د آئینی بدلون جوړولو لپاره به د ججانو نوی کمیټي جوړوي، او همدې سره به بیا په دغه هیواد کې پارلماني انتخابات هم وځنډول شي. په مصر کې پرون ترسره شوی ریفرندم نتیجې به 2 ورځې په ماخام مخې ته راځي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو، د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د پاکستان د اټمي بټیو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي دي چې د جاپان د فوکوشیما په سیمه کې د اټمي بټیو په وړاندې تر رامنځته شوو ستونزو وروسته یو شمېر هیوادونه اوس د خپلو اټمي بټیو ژغورنې ته له سره کتنه کوي. همدا ډول پاکستان د خپلو اټمي بټیو د حفاظت لپاره ګامونه پورته کړي دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ دغه مقاله لوستي او غټه کې تاسو ته وړاندې کوي.
ورسپانه لیکي چې دا وخت په پاکستان کې 3 اټمي بټۍ دي چې یو یې د کراچۍ نیوکلیر پلانټ او نور دوی یې د چشمه نیوکلیر پلانټ لومړی او چشمه نیوکلیر پلانټ دویم په نامه یادیږي، او همداسې یو بل وړکوټي اټمي بټۍ په اسلام آباد کې شته چې د څېړنو لپاره ځانګړې شوې ده. ورسپانه لیکي چې د کراچۍ نیوکلیر پلانټ د کراچۍ د ښار په لویدیځ کې د 11 کیلومتر پر واټن د عربي سمندر پر غاړه جوړ دی او د اوبو په لوی فشار چلیږي او قدرتي یورانیم پکې کارول کېږي. دغه بټۍ د دې لپاره تیار کړل شوې وه چې د 125 میگاواټ برېښنا جوړ کړي، چشمہ نیوکلیئر پلانٹ چې د پنجاب د میاوالی سره نږدې د چشمه بیراج ته نږدې پروت دی په 2000 میلادي کال کې کار پیل کړی و. دغه پلانٹ د دې جوګه دی چې 300 میگاواټ برېښنا پیدا کړي. او دریم اټمی بټی چشمه نیوکلیئر پلانٹ دویم نومیږي او دغه هم چشمه بیراج ته نږدې پروت دی او د 300 میگاواټ برېښنا د جوړولو توان لري. ورځپاڼه د پاکستان د نیوکلیئر ریګولیټری اتارټی د ویاند زهیر ایوب بیگ لخلی لیکي چې د جاپان د فوکوشیما په سیمه کې اټومي بټیو ته د سونامي له امله رامنځته شوی سیلاب زیان واړو. ورځپاڼه د هغه لخلی زیاتوي چې سیلاب په داسې ډول دې بټیو ته د زیان رسیدنې سبب سو چې د دې بټیو د ماشینونو د روان ساتلو لپاره هلته د تیلو بیړنۍ برېښنا جوړونکي پر وخت ونه رسیدل. ورځپاڼه لیکي چې د کراچی نیوکلیئر پلانٹ چې کله تیارېدی نو د 1945 میلادي کال هغه سونامي په پام کې نیول شوی و چې تر 4000 زیات کسان وژلې و. ورځپاڼه زیاتوي چې د مکران ساحلونه چې د کراچی له ښار څخه شاوخوا 350 کیلومتر لرې دي اوس هم د زلزلې او سونامي له خطر سره مخامخ دي. ورځپاڼه د زهیر ایوب بیگ له خولې لیکي چې د پاکستان د اټمي انرژي کمیسون ته ویل شوی دی چې د دغو بټیو د ساتنې په اړه دې له سره کتنه وسي او دا دې په پام کې ونیول سي چې د جاپان د فوکوشیما بټیو ته څنګه زیان رسیدلی و.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیستئ. تاسو زموږ خبرونه په انټرنیټ هم اوریدئ شئ. زموږ پته ده mashalradio.com. تاسو هلته لاړ شئ. زموږ په ویب سایټ باندې د ریډیو د خبرونو ترڅنګ غلطه ریپورټونه هم شته دي. تاسو کولی شئ هغه ولولئ. تاسو تصویرونه هم هلته کتلی شئ. تاسو ویډیوګانې هم هلته کتلی شئ. تاسو ډاونلوډ کولی هم شئ زموږ خبرونه. او موږ ته تاسو په د ویب سایټ په اړه معلومات راکړي چې ز مونږ ویب سایټ څنګه دی. تاسو په کوم بدلونونه غواړئ؟ رنگونه اساس خوخ دی، ډیزاین اساس خوخ دی، یا کوم مواد چې هغه ته پکې دی هغه څنګه دی، هغه ستاسو د معیار باندې پوره دی او کنه؟ کنه نور څه پکې غواړئ نو تاسو کولی شئ مونږ ته خپل ایمیلونه راولېږئ، برېښنا لیکونه راولېږئ او همدارنګه مونږ سره رابطه وکړئ. د کرکټ په اړه تاسو ته خبر درکو. د نړیوال کرکټ ورلډ کپ میچونه روان دي. اوس زیمبابوې د کینیا سره لوبه کوي. زیمبابوې په 40 اوور کې 200 رنز کړي دي او شپږ کسان یې اوټ دي. د کینیا به وروسته بیټنګ کوي او په بل میچ کې ویسټ انډیز د انډیا سره لوبه کوي. اوریدونکو په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې له امله له هغه ځایه بې کوره شوي خلک اوس بیرته کورونو ته ستنیږي، خو په ځمکو کې د پټو ماینونو له امله له خطر سره مخ دي. د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود پی رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان زن اغا کا بایلون چکم د یونیم کال را سے کڈ کولو نو پس په وزیرستان کې د نن اخ پلو کورونو ته واپس تللې دي. د مانونو لیا پمزا کا ښه خوندی بمونو په وجه د خطر سره مخامخ دي. په دا لړ کې د سویلی وزیرستان چکملی او بار وان دو سه دن کې دوا کا بایلون خپل مشکلات په دارنګ بیانوي.
بلان نوم دای د چکملای د ساوت وزیرستان جل سره د متعلق دای په پمزا کا اعلان د چکم بامینا شاخاوی دي. د درزیوت مسله جوړ کړی دو ایوار د
وزیرستان پتہ لگے دری دو گورنمنٹ کی رغولی کاٹے دی آگا واپس لگے پداگا علاقہ لوندے بمینا چھ مائنز ورتے ډیر زیات بشمیره تعداد شه موجود دي. چې دغه خلک واپس لور شي د خلکو ډیر زیات زیان ورسي د ښینه. دغه نه اول په چار دوچ ګورنمنت او انجوز چې په دښې باندې توجه ورکو د خلک د نه تلې واواجا دا ها دوچ دغه چې خلک د پاته د چورتا مانی نه په ډیر زیات تعداد باندې موجود دي. نو د دایي چې میج نه آزاد کړی دای شي د میج مولینو په دښې غورځي او میج نه خپل پارټیونه هیڅ شای خپل چار آزاد طریقه باندې نشي کولای. نو د دې وجه نه خلک تاګ نه غوړي.
مشال ریډیو چې د دین له دلو خاطر په برابر شه د یو غیر دولتي تنظیم سپېډو دی یو چارواکی سره رابطہ وکړه او غوی وویل
د مونوم طاهر دی میج د یولس میاشتنه د ماینز اویرنس پروګرام باندې وختای او چې کیم جنگ زپلای خلک ته ټانک د ډی خان په مختلف علاقې شه میج د خلک د غی ماینز و د بند ګولې د خطرات په برابر باندې خبروي او میج هغه طریقې بر بشای چې توس خپل علاقې ته لوشي توس خپل ژوند چرنګ د خطرناک شاینه سوتای میج سره بنر وی ریفلیټس وی بروشر وی پوسټر وی میج سره سټیکر وی د وی سره میج کوم وبش پته زره خلک ته دا پیغام رسولای دی او میج وس هو په مستقبل شم هو دا خیال دی چې وری کې چې دا خلک پورته هدرمی میجو بر سره درمی دا غا پیغام او میج وتا هو د دې ته بر وشای چې د شاینه توس جانینه بچکوي
دا هند یا دولو دا چې په کډو مجبور ډیر کبالیون د دې خطرې په واجا واپس تک تا نه تیاریږي ځکه د سیمه اوسیدونکو غشتنه کوي چې د مینونو صفه کولو د پاره د ګړندي قدمونه پورته کړای شي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
د مشال ریډیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیدي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
آشنا ولې خپه ناستې
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونې رانه تېرې شوې
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده اوسې واوره کنه
عجیبه خبره کوې سړیا اوسې څنګه واورم د خپرونې وخت تېر شو کنه
وساده سړیا انټرنیټ خو لري کنه
بالکل
ښه چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونې اوریدلی شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي
ته رښتیا وایې
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې هم واوري خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري
ښه نو هم دا اوسم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري
هو ورشه
مشال رادیو ته غوږیستې تاسو کولای شئ چې زمونږ خبرونه په انټرنیټ واوري تاسو وردل چې څنګه غلطه لاړ شي په شمالي وزیرستان کې خلک شکایتونه کوي چې د غلطه سپینوام مرکزی هسپتال کې سہولتونه نشته دي سپینوام هسپتال د یو لک خلکو لپاره جوړ دی خو د ځایی خلک وایي چې د غلطه نه خو سہولتونه شته او نه پوره ډاکټران شته عمر دراز وزیر پی ریپورت لري
د شمالی وزیرستان ایجنسی سپینوام هسپتال چې په کال 1900 کې جوړ کړی شوی دی د سپینوام شیراتلا ټیټی مداخل حسن خیل مرختیز لوري ته د تاخیل او د سنورو سیمو خلک ترې استفاده کوي د ځایی خلکو د معلوماتو تر مخه په دغه هسپتال کې 15 ام بی بی اس یو لیډی یعنی زنانه ډاکټره یو ال ایچ وی یو میډیکل ټیکنیشن یو ډینټل ټیکنیشن یو ریډیوګرافر او یو لیبارټری ټیکنیشن په خپل څوکو باندې تنخواګانې اخلي خو پټوټی باندې موجود نوی چلاوجه خلک د صحی ستونزو سره مخ دی په دې اړه ځای خلک مشال ریډیو توای
نمو ډاکټر شتا نمو لیډی ډاکټر شتا نمو کمپیوټرون شتا می ځای څه نه ملایي دې څه سہولات نشتا می خپل بیمارون به شاور او میرلی باندې تر سوي حکومت نه میر دا مطالبه لري چې دا غدا بدا بند ها ور وشي
من هم سرفراز دی زه خو نه میرلی د تللای وو او د مجبورې د واجه نه زیاته له میر شو خپل سپتال شتا خو وس نن سابو بالکل شنه دا ویشتا په شیا چې کوم شاینه دا ټل یعنی ختم شوی دی ختم کړی دی نه د به تنظیم نشتا د ډاکټرونو کمپیوټرونو د کمپیوټرې اده کا د یو شی تنظیم نشتا می مورون چې ورشي هغه ها دا چې څیک دوه تر کا ساده دا وی ورکو اکثر شه ډاکټرونو شتا هغه چیرته کمپیوټرې په لګول یو هغه دا وی ور نکو خو بس پنځه کا ساده چې تا ګلې ورکو بس په کاغذ کې شه تابان کو
مو عبد الستار میز دا وی ای چې دا د میز دا ډیر علاقه دوی می سره چې چې مداخله دی یو کوم حسن خل دی او هغه نه بعد توري خل دی نه میز دا وی ای چې می سره ډیر تکلیف خاص کر چې ما دو د زنانه تکلیف می سره ډیر وی چې دا په ګاډي شوري کلا کړپی شي کلا څوی کلا څوی ډیر مشکلات ته می سره نه شاو دا شوی چې می سره مهرباني وشي چې دا غا سہولت ملاش ډاکټرونو خو ملو مرستانه ځکه چې خالي بلډینګ وختینای بلډینګ ویلور دی
په دغه هسپتال کې موجود ډاکټر عبدالرحمن نمو چې کلا او پختل نو دوی وایي چې ډاکټران د خپل اړخ نه پوره هڅه کوي خو د هسپتال کمرې او دیوالونه ټول نړېدلې دي چې دا اوسه دو قابل نه دي او نه هم پکې بجلی او اوبه ملاويږي لهدا ډاکټران نشي کولای چې هلته پاتې شي
ټنټل سرجن پوسټ نصب خالی دی
د دوا میډیکل افیسر د خوره ګلر سی او کلا کلا مطلب د دې دازي کیم لشکي دی پندول زین دی پزی ګلشي ګاډ وګړوډای دی کنه بجلی میجلی نه ویل ابن نشتا دینا دیر چی دی میروشانا یا میرلنا په دلیر کې کلا کلا کرفیو وی کنه په دې وجه دینه شروع چی کیم ایمرجنسی مریضون وی اخو مش خپل هارې فرق وی دازي مطلب مش سره د ایڈمیشن مشکلات دی کنه نور هو مطلب د چی مش خپل کوشش کی پار را سره چې دې ته صحیح ټریټمنټ ولا کمرے سے تو تازہ کلاؤ کا نا تو مطلب وڈر سے داخو مطلب لوڑی بونڈری والے بالکل 100% ڈیمیج دے وہ نور مطلب بجلی نوی بالکل واٹر سپلائی دے اسپتال آر سی نشتا
دا ڈاکٹر دے خبر تائید دا تحصیل سپینوام تحصیلدار نوشاد خان ہم کوی او وائی
بالکل زپ دے بوندے کر دے دلائی اسپتال تا خالق چی کم شکایات کو آگا پدے وجہ بوندے کو چی ڈاکٹروں نرسی چی ڈاکٹروں نے زینا مو قتل آگا دے رہائش قابل ندی ہاں نہ بارہ مشے وہ نہ پرنا ورت بوندے ڈاکٹروں چی روشی فی الحال دئی پونا لون دیکھ شنی بلڈنگ چی کیم دا بلڈنگ کے ڈیر خستہ حال دا ڈیر خراب تھا وہ پکور دی ہو رہے چی دے گے بلڈنگ دے مرمات تے ریپیئرمنٹ دے پورا صحیح ہوا طریقہ جوڑا سی کچیرتا امیر سرا پدیس پیمام تحصیل سے مضبوط انتظامات ہوا بیا بے داخل نہ میرلی تھا نہ میران شاہ تھا نہ بنو تتلا
دا سپین وام او خوشا سیمو خلقو نا علاوہ دا ہسپتال ڈاکٹرانو ہم غختنا دا چہ دولت دا سپین وام ہسپتال پا بیا ودانے توجہ ورکڑی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
خبری او سندری
دا موسیقی زنگڑی خپرونا
تاسو خبرې
مونږ ته راځي اخبار او رحیم شاه په آواز کې ډېر ښه غانه نشر کوي او ما ته د کندي کوچی غانه نشر کوي
ما د یو غزل او د عبد الله مکور په آواز کې نشر
زمونږ سندرې
کله پټه شکارا کله وکړې شارا
سترګې ولا تور کې نکړې زیر ولا پور کې
لاس ته مینې راکارا نه ټوله دنیا هی رکا
دد پر نشه ځوان نن مونږ رکا
مشال ریڈیوئی وڑاندی کوی
اوریدونکو مشال ریڈیو ته غوږی پیښور کې ګنډ شمیر افغانان د تعلیمي بوختیا او ترڅنګ په هنري کارونو هم بوخت دي تېر ورځ په یوه افغاني ښوونځي کې د افغاني انځورګرانو د انځورونو درې ورځنۍ نندارتون د لسګونو مینوالو په وړاندې پرانستل شو د نندارتون ته په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد ورغلی و او دغه رپورټ یې برابر کړی دی
د پیښور ارباب روډ کې د زرغونی انا په خونځي کې د افغاني انځورګرانو د انځورونو نندارتون پرانستل شو چې د نورو افغاني خونځیو د یو شمېر استادانو په شمول پکې د افغان قونسلګرۍ څو تنو غړو هم ګډون کړی وو د یاد خونځي چلوونکي رحمت الله بارکزي مشال ریډیو ته په دې موقع وویل چې نندارتون یې په دې خاطر پرانست چې د افغاني انځورګرانو کار خلک له نږدې نه وګوري
موږ غواړو چې خپل فرهنګي هنري تصویرونه دا باید خلکو ته ښکارا کړو چې زمونږ شاګردان دومره توانمند دي او دا فرهنګ باید ټولو ته عام شي دلته ډېر کسانو د دې ډېر ارکړی وکړ
په پیښور کې د افغان قونسل مرستیال غلام عباس رحیمی د نندارتون د پټۍ د پرې کولو پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې دوی د افغانانو دې هنري کار ته د قدر په سترګې ګوري
نن ورځ د مولانا جامع او زرغونه انا لیسې هم کې اشتراک کړی دا آثار علمي او آثار هنري مونږ له نږدې نه وګورو ډېر ښه آثار ده واقعا استادان او شاګردان ډېر زیار وباسي زه آئندې ته ډېر موفقیت غواړم
استاد ادیب چې انځورونه نندارې ته وړاندې شوي وو وای چې د نندارچیانو تشویق نور هم اونری کارونو ته وهساو
فزون مشان ډیر خدمن تشویق کوم ته د تشویق د خبرو نه مونته نورم د تجارت ملوي چې نورم کلی کارو کو نورم مخ کلا شو نورم خخ کارونه کو د خلک لپاره د لپاره چې مون کارونه کو مون نوم روخانی کی د افغانستان نوم روخانی
په دې نندارتون کې د یاد خونځي وي زده کون کې هم د انزورګری نمونی نندارې ته راوړي وي یو میرمن چې د هغې له انزور نه متاثر شوی و مشال ریډیو ته وویل
زمانم فایمه امیدی د نمایشګاه کې ډیر خواګه خواګه رسمونه او تابلوګان دلته زرندل شوی او چټول کسان راغی دا تصویرونه وکتل او یو جنۍ و چې نومې سارا جان نومېدل هغه ډیر ښکلې رسامي کړې و دا تصویر د وحشت په باره کې چې یو ښځه معلومیږي په دې کې داسې معلومیږي چې یو ښځه په حقیقت کې داسې ده
پاتې دي نوی چې د انزورونو دا نندارتون به د مارچ د 28 نیټې پورې په یاد خونځي کې د نندارچیانو پر مخ پرانستې وي باز محمد عابد مشال ریډیو پیښور
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي. او د قبایلی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلومو چې په خیم پولی وکړلې
دغه حالات دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړی.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنیجو د بل نه داسې ورکې شوې.
پښتنې د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي؟
زمونږ لاګانې مخکې همدې مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې همدې را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
اوریدونکو، پلوشه د مشال ریډیو د میرمنو لپاره ځانګړی پروګرام دی. د کمپیوټر میډیا او د انټرنیټ د راتګ او پرمختګ نه پس نن سبا د پښتو مجلو د چاپ کېدو بازار ګرم شوی دی او د افغانستان او پاکستان په ټولو ښارونو کې ګڼ شمېر مجلې چاپ کیږي. نجیب عامر د مجلو د اهمیت، کیمیت او کیفیت په اړه رپورټ برابر کړی.
مجله یا میگزین ستوي او د ورسپانو سره توپیر څه دی؟ د دې پښتنې په جواب کې د افغانستان د پښتو ادبیاتو پیژندل شوی سیرا لیکوال، شاعر او کره کتونکی استاد حبیب الله عرفی وای.
خبره دا ده چې ورځپانه ده، د ورځپانې نه وروسته جریده ده. ورځپانه په هره ورځ کې خپري او په غوڅي جریده ده چې هغه په هفته کې یو ځل یا پنځلس ورځو کې خپریږي. دا په آزاد شکل وي، یعنی شپږ مخه څلور مخه په دې شکل کې وي، په لوړ صفو کې وي. او بله مجله ده چې هغه بیا معمولا په هفته کې هم خپریږي، پنځلس ورځو کې هم خپریږي، او په یوه میاشت کې هم خپریږي، په دوو میاشتو کې حتی درې میاشتو کې هم خپریږي. مجله ګنډلی شکل لري، کتابي شکل لري، او مطالب یې هم خبري نه زیات بوختوونکي او معلوماتي وي. نو په دې اساس د مطبوعاتو د منځته راتګ سره د درې واړو څنګ په څنګ د مطبوعاتو په دنیا کې قدم ایښی دی.
باچا خان په 1928 کال کې د پښتون مجلې بنسټ ایښودلې وو او دا مجله د پښتو لومړی کامله مجله ګڼل کیږي چې د چارسدې د عثمانزو نه خپرېدله. په دې اړه یو وار بیا استاد حبیب الله رفی.
بشپړه پښتو مجله کې نشر شوې ده، هغه پښتون مجله ده چې په 1928 کال د باچا خان لخوا د عثمانزو نه نشرېدله. په میاشتني ډول یو وخت پنځلس ورځني ډول هم چاپ شوي. هغه انقلابي مجله وه چې د انګریزي ښکېلاک په مقابل کې سنګر نیولی وو او هر اړخیز مطالب پکې خپرېدل. معلومات یې هر اړخیز وو، دیني برخه یې درلوده، اجتماعي برخه یې درلوده، د ښځو برخه یې درلوده. هر اړخیزه مجله وه چې معمولا د انګریزانو ته تهدیدونو لاندې وه، کله کله به مصادره شوه، لیکن بیا به راووته او د پاکستان ته جوړېدو پورې دوام کړی دی.
نن سبا هم پښتون مجله پېښور کې د رحمت شاه سایل په مدیریت کې خپریږي او د ادبي مطالبو ترڅنګ پکې سیاسي مطالب هم خپریږي. خو نن سبا د دې ترڅنګ په افغانستان او پاکستان کې لسګونه نورې مجلې هم خپریږي چې ټول یې په خپله کچه مینوال او کتونکي لري. د یوې شمېرې تر مخه نن سبا په پښتون میشتو سیمو کې د 2500 نه زیاتې مجلې خپریږي چې ډېر کمې په څانګو ویشل شوې وي. زیاتره مجلې یو ډول خپرونې کوي او په دغو مجلو کې ادبي مواد هر څه زیات تر سترګو کیږي. دا چې دا مجلې د پښتنو لیکوالو لخوا څومره په ستونزمنو حالاتو کې لیکل کیږي، دا پښتنه مې په پښین کې د حسنا مجلې د مسول مدیر عصمت ظاهر نه وکړه. هغه راته وویل،
اول مشکل خدا دی چې مجله خصم په پښتنو کې دا د لکه د مارکسه چې پرې کوي. په مثال د دې چې ته به مواد راخپلوې، مواد چې ته راخپلوې د پښتانه لیکوال دي، هغه ډېرې نخرې کوي، ډېرې فلسفې کوي، ډېرې کیسې کوي. دویم، دا مواد به ته کمپوزول، در کمپوز ایستل، د دې پروپ کول، د دې پلانا کول، د دې هغه کول. په پښتو کې کتاب چاپول دا معنا لري که تا مجله چاپ کړې، زه لیکوال یم، ته د خامخا ماته مفت راستې، که تا ماته مفت نه راوس نه زه دا کتاب وایم نه دا مجله.
زبیر اسرت د پښتو ژبې لیکوال، شاعر او نقاد دی. هغه د مردان د مرکې په نوم مجله خپروي. دا مجله د مردان د ادبي دوستانو د مرکې لخوا خپریږي او تر اوسه یې څوارلس ګڼې خپرې شوي. اسرت وایي ټولې ادبي ټولنې باید خپلې مجلې ولري او دا چې د مجلو کیفیت په څه ډول دی، ښاغلی اسرت په ځواب کې وایي،
کیفیت هم تاسو په وړاندې دی، نو هغه په خیال چې دا موجوده صورت حال چې دی په دې کښې خو صرف شاعري چې کوم دی نو صرف د دغې ماحول او عکاسي او ترجمانی کوي، او شعر چې کوم دی نو ډېر زیات لیکل کېږي. او د نثر په حواله باندې په دغه سلسله کښې زه لږ کمی وینم چې زمونږ د نفس مضمون لیکونکي نشته. مطلب دا دی چې که تاسو چا ته یو موضوع حواله کړئ چې په دې موضوع را لیکل وکړه، زما یقین نه شي چې په سلو کښې نه په دوه فیصده خلک داسې وي چې هغه دا لیکلي.
حسرت وایي د انټرنیټ، برېښنالیک او د فیسبوک د راتګ نه پس دوی د موادو په موندلو کې د ستونزو سره نه مخ کېږي او د لیکوالو لیکنې دوی په اسانه ترلاسه کولی شي. خو ځینې لیکوال بیا اوس خپلې ویب پاڼې او ویب لاګونه لري او خپلې لیکنې د مجلو پر ځای له دغو لارو خپروي. په کندهار کې مې د ښکلا مجلې د مسؤول مدیر عبدالاحد محمد یار نه وپوښتل چې آیا د ویب سایټونو او ویب لاګونو د راتګ نه پس د مجلو کار ته خو تاوان نه دی رسېدلی. هغه راته وویل
نه نه دا صدمه نه رسېږي، ځکه چې ویبلاګونه یا ویبپاڼې انټرنیټ لوستونکي زیاتره وخت بیل وي او د چاپي رسنیو لوستونکي بیل وي. نو زه فکر کوم که ویبلاګونه او چاپي رسنۍ هر یوه د خپل معیار په پام کښې وساتي، معیاري خپرونې ولري، زه فکر کوم چې تاوان نه ورته رسېږي. او اوس چې موږ ګورو په افغانستان کښې خو داسې تاوان نه دی رسولی.
اسدالله دانش له پېښور نه د الفت په نوم د پښتو مجله خپروي چې تر اوسه یې له څلوېښتو پورته ګڼې خپرې شوي دي. نوموړي مشال ته وویل چې د دوی مجله د نورو مجلو نه ځانګړې ده.
نه زمونږ خو الفت مجله خو تاسو به لیدلي وي چې انتقادي برخه په کښې ډېره زیاته ده، نقد، یعنې مونږ کره کتنې ته ډېر ځای ورکړی دی. او بل الفت مجله یوه ځانګړنه چې ده هغه دا ده چې د لرې او برې پښتونخوا د لیکوالانو مضامین خپروي، او دغه یو ځانګړنه یا دوه ځانګړنې لري د نورو مجلو.
اسد دانش وایي د مجلو د لا پرمختګ لپاره ضروري دی چې د مجلو مسؤول مدیران، کارکوونکي او لیکوال باید تکړه کسان وي چې ښه مضامین راټول کړي، ښه پروف وګوري او ټولنې ته یو ښه فکر او ښه تخلیق وړاندې کړي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خپرونه.
په دې خپرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
اوریدونکو د باختر ستوري ادبي او کلتوري خبرونه هر هفته اوریدل شي. اوس درته یو ریپورت لرو. په تلو تلو کې یو خو چې ټانګي به خلکو د سفر لپاره ډېرې کارولې، خو نن سبا د حالاتو بدلون او د ګاډو سهولت د رامنځته کېدو له وجې د ټانګو کارول ډېر کم شوي دي. شانواز ترکزی په اړه ریپورت لري چې د ګلنار بیګم په سندره پیل کېږي.
ټانګ چې په شلګونو کلونه زوړ تاریخ لري، د موټرو او د نوي قسمه ګاډو د راتګ سره په ختمېدو شوې. د ټانګې قدر به پخوا ډېر زیات و، خو دا سات پکې سورلۍ هم سفر نه کوي. د پنځه اتیا کلونو اشورګل کاکا وایي چې هغه د شپږ څلوېښت کلونو راهیسې ټانګه چلوي، خو اوس پکې هیڅ مزدوري نه پاتې کېږي.
او دا خبره چې نن سبا د دې دغه د لاسه چینچیانو د بسونه یو شیبه دا رش زیات دی، اوس زمونږ پکې روزګار نه چلیږي. وایي دا درې سوه روپۍ دا خوري او ګټو ټولې څلور پنځه سوه روپۍ ګټو، نو زمونږ روزګارونه نن سبا ډېر خراب شوي.
اشرګل کاکا د پېښور ښار او خوش اکلو کې ډېره موده ټانګه چلولې ده، او هغه وایي چې د ټانګې سره تړلې شوي ډېر اولس په روزګار وي.
پدې یو ټانګه باندې د ډېرې دنیا روزګار خرابېږي. پدې نالبند وي، ګیا والا وي، زمونږ بال بچ وي، مونږ په خپله یو پی پدې باندې ډېر لین پدې روان دی، موچی پدې روان دی، ګوره سازونو والا لوار ترکان دی پی
ټانګه کې کوم خلک زی راځي. اشرګل کاکا وای
بس دا مشران مشران مونږ سره زی، داسې سړی زی چې غریبی مثال زیاتې پیسې نشي ورکولی، نو مونږ سره زی، مونږ هم پنځه آلو چینچیم پنځه آلو، خوچینچی کی خوچ معشوم نم پیسی آجی مون خود معشوم جیوی آغا ننالو غوٹی والا ننالو آغی خو غوٹی والا نم نی معشوم نم آجی خبر آجی
او ٹنگا سمرا خسورلی دا اشورگل کا کا زیادہ کڑا
دا دی نور نجی دا دیر زبردست شے دے دی کی دا رد ہوا کئی دا خبر چی دی کی کی دی خپ سولت سر ناسی پا عزت سر ناسی او آغا خدا شیر چی پا مند بروانی
او اشورگل کا کا اول چی دا ہوئی اسپ تا خپل منزل ہم معلوم وی دا کوچوان علاوہ ہم ٹنگا خپل منزل ترسی
نو بس دا خود رسی چی دا اس بلدی دیگا نو دا دی دیسی مخ کن دا بسی دا چرگان چوک تا پخپل دی چا خوانا دی راوارو دا بیابا دی سرانی
شانواز ترک زی مشار ریڈیو پی خبر
نظم نظم نظم